سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی ده په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي په 2023 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درکول دي د هندي اوجکپوري ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلې دي پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړې ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللې او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې ښاغلي سنگ همدار د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره هم لیدلې دي هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه اغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه 1 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راوویستل شي په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونی په طالقان ښار کې 3 طالبان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي د دې جبهې ادعا د خپلواکو سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په 2 ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 15 منډو وګټله په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه د دومره لوړ هدف په ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات و ګوربز 122 منډې او زدران 80 منډې وکړې محمد نبی هم په لږو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان اشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړه چې تر پایه ونه سوځید په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند 4 لوبغاړي وسوځول تر هغه وروسته عظمت الله عمرزي 2 وکټې واخیستې د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په 100 کې شپږ ډیر شوي پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 8800 میلیارد روپۍ ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي د پاکستان مرکزی بانک هم دا رضوایی په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8.5 تریلیون روپیو 2.3 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2.5 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې د روسي خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول روسیې په ځلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده زموږ ګڼ راپورونه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي دي له هغې ډلې دا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخستی ویو. لومړی تاسو موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک دی.
د خزو د نړیوال ورځ د 2023 کال شوار دا دی چې د خزو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوری نظام هم وو، د خزو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی وو که څنګه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي،
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پای ته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا لداسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو انجوري د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د انجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی امیل وی هله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د اسلام او حجاب سره د انجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباط بولی وای.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخستی ویو. لومړی تاسو موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک دی. اما اوس چې کوم کسان وسته دي چې په دې باندې په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره څنګه یو موشت.
په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل دونیم کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د انجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمندي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د شزو د حقونو فعاله دنیا صافي وای
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل وو. یوازې دا نه، ځکه دا وایي چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلی نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقوقو سازمانونه د شزو او جنو خلاف د افراطي او سختريزو پالیسيو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
وار بشو کندار ته په کندار کې وی میرمنې بي وزله خزو ته د کار زمينه برابره کړې. دغه میرمن د غو بي وزله خزو په مرسته لاسي کوچياني کالي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري چې دا او کارکونکو د کورنۍ اقتصادي اړتیاوي په پوره کړی. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچني کارخونه کې میرمنې لاسي کوچياني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري. پنځه تلويش کلنه سکینه چې خاوند یې سپینجری دی او د خپل کورنۍ سرپرستی کوي، د دې مرکز لاري په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دا وایي دلته لومړی د خیاطۍ کسب زده کړي او اوس په فیصدي شزینه کوچاني کالي جوړوي ترڅو د ځان او اولادونو ورځنی اړتیاوې پوره کړي.
شپږ میاشتې مې دلته کار کوله د شاګردۍ پیسې، اوس استاد سویم کار مې زده کړې ده د استاد راسه، اوس دلته فیصدي کار کوم. مثلا کمیس په 50 مشترکی، کمیس او پایجامه چې معنی په سل افغانۍ مشترکی. زما مېره چې دی شپنجرې دی، زما یو زوی مې شهید سو، اوس کوچنیان مې په غاړه ده، یو لور مې ده، یو زوی مې ټپي ده، یو زوی مې شهید سو. نو اوس چې پلار یې سپینجرې دی کار نسه کولی، اوس دونه څو بیا دلته راځم کار کوم، دغه سره بیا یو نو په کور کې بار بیا دغه ورسره کوم، کومک کوم.
د کندهار ښار اوسیدونکي فرزانه چې د خپلې ناکسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړي ده، وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کولی سي. دا وایي له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري.
دا ور سر شو په پی سی دی می کار سره کوي، وسته میاشتې لس افغانۍ ماتره کوي. نو زه خپل چیم د کور سرپرست زیم، ورونو دی خوند می دی، زه خپل يم. نو دا ماش ماته ډیر کفایت کی، ډیر غټ ماته لاس را کړی دی. د حکومت سمې د خواهشاتې د اسلامي امارات څخه د شوزو کارونه بیرته علاقې د چوکاټ په داخل کې د علاقې د انجنونو مکتبونو پانتونونه د علاقې سید کم قوانین چې د دې د غدې تهدید کې په شوزو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمينه د برابر کې ځکه چې شوزو ډېر بې وزل دي، کارونه نسته، استاد خپل هم پېژي. نو لوی خواهشات او دغه مداري چې د اسلامي امارات څخه د شوزو کارونه د بیرته علاقې.
د کندهار ښار وسیدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنی کارخونه کې 15 بې وزله او اړمنو میرمنو ته د کوچنی کالو جوړولو لپاره او همدارز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو لپاره د کار زمينه برابره کړې ده. نسرین بارکزی وایي دې ټولو بې وزله میرمنو ته لومړی زده کړې ورکړي او بیا د کار زمينه ورته برابره کړي ترڅو د خپل کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي.
په شپږو میاشتو کې شل تنه یا 15 تنه فارغه کوم چې هغه په مکمل توګه ز استادان کوم چې دی په خپل ځای کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه می تقریبا سلطنۍ فارغه کړی چې هغه اوس په خپل کورو کې خپل کاروبار شروع کړی دی. هغه خوند زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي، د کور سرپرستی دي، د خپل اولادو سرپرستی دي. نو هغه خوند زما سره چې کندان دي یا غریب دي، هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې دوی زما سره کار کوي تنزلستنې دي، شپېته تنه د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې مشکنداري خامک دي هغه را کوي.
په کندهار کې د شزینه کالو جوړول لاسی کنداری غاړي غالي عبدل او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیوانات لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او لدې لاري د کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاکل شوی در روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایس ای وی په نوم یادیږي و دروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 13 زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی و تصویب کړی و. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي د ایس ای وی یوازې د شاوخوا 8000 ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اگست پورې به پوره شي. د مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د ایس ای وی پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ټاکل شوی چې د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لړۍ چې د ایس ای وی په نوم یادیږي وتروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخت خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا 8000 د ایس ای وی ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اگست میاشتې تر پای بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د دریمې کلیزې په مناسبت ویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبه په ورځ په خبری غونډه کې په دې اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویل
شاوخوا 8000 قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سکالی پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړو چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نیغه غوښتلومي واخیستل شي رويټرز خبري اژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د ایس ای وی ویزو ورکولو وروسته به لس زرو څخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولی چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د نورو شل زره ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي په لسګونه زره هغه افغانان چې له 2001 تر 2018 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسالې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولې چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازي نو استواله. دغه خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه قانی شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حماس ټلې پلاوی پرون پنځشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبري بیل دي چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرې شوې. د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حمله پترس کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې دلیل لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل لپاره تر اوسه پورې تر 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزې کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي په دې ترنګ کې د قحطۍ نشې ډیر شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره یعنی راتلونکې اونۍ په غزې کې څلور ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبري له څو ونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روان دي، خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر دورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا د مارچ د میاشتې درېمه اتمه ورځ ده یا د مارچ درېم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي، خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نادولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تېر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم. که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه، خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس ساده چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه، تېر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شو او په ونیو په بند کې وساتل شو. مېرمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان واکمن شو، جنیا او خزی د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوی. لومړی لشپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو دروازې وتړل شوې او د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د انجونو پرتګ هم بندیز ولګول شو. په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د خزو راګرځول، د خزینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پاتګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی درې څخه دفاع کړی ده، خو کوټلی نه دی ویلی چې د خونځیو او پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې خزی له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې خزی په هوایی ډګرونو، روغتونونو او د کورنۍ چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکی ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې وخزه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د خزو شتون سیمبولیک بولی. جنسیتی برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغه نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ سره سم د 12 ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړي په افغانستان کې د جنسیتی برابرۍ غوښتونکې ده.
متاسفانه این روزه ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در
افغانستان لبدا ملغندن موگه ده نشو که ولی چه په افغانستان که جنسیتی برابری پا پام کنی ولکی گی ده خزه کار یوازی ده کور ده چلو رو دیوالونو تر منسته ده یوازی ده دولت دنده نده بلکه ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت ده که ولی چه پر مختللی طول نوالری لطفاً ده سینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه ووایی یو والی او وردیا پا پام که ونیسی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را مده نظر بگیری.
پا 2004 کال که ده افغانستان اساسی قانون جنسیتی برابری تایید کردی او ده ملی شورا و ویش سلن چوکی خزو تا زنگلی کردی. تر 2020 کال پوری افغان خزو ده ملی شورا له 209 څلويخت څوکیو څخه 95 ګټلې وي. مسوده کروخي په تیر جمهوریت نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي و. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د خزو او نارینه وو ګډون د هواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعه انساني کدران رشد او انکشاف او توسعه
په یو انساني ټولنه کې چې وده پرمختګ او تحرک کولای شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپلو بلقوه وړتیاو له مخې کولای شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او لنارینه و سره په همکاری دی طولن دی مخت تک لامل
شد.
پا افغانستان که دا جمهوری نظام لرنگی دو مخ که هم دغه هیواد لحق هیوادونو چخه کنل که دا چی دا خزو پاوراندی دا تاوتریخوال دیرش میری درلودی. دا خزو دا زن وجنی، زن سوزونی او سهرائی مجازاتو پاره ریپوتو نور کول که دل. خو دا بشری حقونو دا چارو چیرون که محمد ابوالاحرار رامسپور وای په تیرو شلو کلونو کې د دغه ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوی دی. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکات کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساواتو لپاره د راتلونکي مدافعینو د روزنې لپاره د زمینې برابرول، د جنسیتي برابرۍ په اړه څېړنې او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه پوهاوی و. مسوده کروخی په دې باور ده چې نارینه جنسیتی برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي. خو میرمن کروخی زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
مردا متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپل لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشي سره. داسې نه چې دوی ته څه پیښ شي. د افغان ښځو بدبختی نن ورځ د خپل نارینه وو پلرونو ورونو او میړونو د ملاتړ نشټوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د موخو یو له مرکزی برخو څخه جنسیتي برابرۍ ده. خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته په کتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشر حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
That goal is clearly not achievable in Afghanistan, but
دا هدف پکاره دا ول په افغانستان کې د لاسترول ورن دی. خدای زموږ لپاره مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د طالبانو نه وړه چلند تر 2023 کال پورې د جنسیتي برابرۍ د ترلاسه کولو په برخه کې د نړیوالو هڅو په برخه کې یو جدي په شاتګ دی.
To achieve gender equality by 2030.
د 2023 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په دریمه په یو بیان کې وویل نړیواله محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په څلورمه د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبروري په 6مه ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارت کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر:
تلاش اول جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شوه. قدم اول امیز یکی جرم
اوس د جنسیتي توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی کام دی. وروسته له دې چې دا جرم وکړل شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتي تبعیض د یوې بیلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي. د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي، افغانستان یې ژوندۍ بیلګه ده. په حقیقت کې ډیرې هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خوشي، په دې پوهېدلی چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بیلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه، متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ سبزی هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له اتمې مخکې پر خزو او انجونو بندیزونه لری کړی.
حالا ببینید شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است،
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې انجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخ تړل شوي او هغوی چې په هنتونونو کې لزده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته هماغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي